د ماخام شپږ بجې شوې د نن ورځې وروستۍ پښتو خبری مجله کوربه مجمل تورمن دی او شفیق یار را سره د تخنیک په برخه کې ملګرتیا کوي. د دې خبری مجلې د سر موضوع له خاغلی خلیلزاد سره د ازادي رادیو د ځانګړي مرکې پر بنسټ راپور دی چې وایي طالبانو سره په پرنسپ کې یو موافقه ته رسیدلې دي. نور راپورونه هم شته خو په سر کې اجملاند او خبرونه.
بلخوا دوستانو پاموکړې د دې سات خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن ازادي رادیو ته په یوې ځانګړي مرکه کې ویلي چې له طالبانو سره په پرنسپ کې په څلورو مهمو مسلو یوې هوکړې ته رسیدلې. اخوا ولسمشر اشرف غني د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي غوښتي د طالبانو سره د هوکړې مسوده له ټولو افغان سیاسي مشرانو سره شریکه کړي او پاکستان یو هندي ډیپلوماټ ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد له یو پخانی سمندري افسر سره چې په پاکستان کې بندي دی ګوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن ازادي رادیو ته په یوې ځانګړي مرکه کې ویل چې له طالبانو سره په پرنسپ کې په څلورو مهمو مسلو یوې هوکړې ته رسیدلې ده. نوموړي ویل زلمی خلیلزاد وایي د ترهګرۍ موضوع ده چې څنګه له افغانستان څخه امریکا او همکارانو ته خطر پیښ نشي. له هغه سیمو چې د طالبانو په کنټرول کې دي او همدارنګه کله چې د بین الافغاني خبرو لارې د افغانستان د راتلونکي حکومت یوه برخه طالبان کیږي باید داسې سیاستونه خپل کړي چې له افغانستان څخه امریکا او متحده ایالاتو ته خطر پیښ نه کړي. د خلیلزاد په وینا شرایطو ته په پام د امریکایي سرتیرو کمیدل او بالاخره وتل د بین الافغاني خبرو پایل او بشپړ اوربند هم په دې هوکړه کې شامل دي. زلمی خلیلزاد زیاته کړه چې پر دې مواردو په پرنسپ کې له طالبانو سره موافقه شوې او اوس په د امریکا د ولسمشر په شمول د امریکا د حکومت لوړ پوړي چارواکي پر دې موافقې پریکړه وکړي. زلمی خلیلزاد چې د یک شنبې په ورځ له دوحې کابل ته رسېدلې دغلته له افغان چارواکو او سیاسي لورو سره په خبرو بوختې. نوموړي له ولسمشر اشرف غني سره هم لیدلې دي. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد غوښتي چې د طالبانو سره د هوکړې مسوده له ټولو افغان سیاسي مشرانو سره شریکه کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل ښاغلي خلیلزاد د ولسمشر غني سره په وروستۍ لیدنه کې د هوکړې دا مسوده له نوموړي سره شریکه کړې ده. خاغلی صدیقی وایي ولسمشر له خاغلی خلیلزاد وغوښتل چې طالبانو سره د هوکړې د هوکړلیک اړوند مطالب د هیواد له ټولو سیاسي اقشارو سره شریک کړي او په اړه یې د هغوی نظرونه او اندېښنې هم واخلي. زلمی خلیلزاد د دوشنبې د ورځې په سهار له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلې. د افغانستان د اجرایه ریاست یوې خبرپاڼې ویلي په دې لیدنه کې خاغلی خلیلزاد د افغانستان له اجرایه رئیس سره د سولې د خبرو اترو وروستي جزئیات شریک کړل. د کندوز ښار نن د یو ځانمرګې حمله شاهد و چې د چارواکو په وینا مرګ ژوبله هم پکې اوښتې ده. د کندوز د حوزوي روغتون یو ډاکټر ویلي چې لږ تر لږه له دې پیښې څخه څلور تنه وژل شوي وروړل شوي او همدارنګه ولس تنه ټپیان. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې برید د کندوز ښار په جنوبي څنډه د سیدرک په سیمه کې شوی.
نن شاوخوا درې بجې د شاره په ټولای باندې ځانمرګه برید شوی دی. له بده مرغه چې په دې کې تلفات هم شته. اوس مهال امنیتي ځواکونه ساحې ته رسېدلي دي. دا ټولای د کندوز ښار په څنډه سیدرک په سیمه کې موقعیت لري.
طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي دي هدف یې د افغان کمانډو سرتیري او ادعا یې کړې ده چې یو ویشت سرتیري وژلې دي. غزنی کې بیا چارواکي وایي چې د قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې برید تېره شپه د قرباغ ولسوالۍ په خونیانو سیمه کې د یوې شریکې ګزمې پر مهال شوی. اخو افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې څوارلس وسلوال طالبان وژلي. په کندهار کې د 215 اتم قلي اردو مرستیال ویان تورن احمد عیسی ازادي راډیو ته ویل دا وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وشل شوي دي. په شمال کې چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د سالنګ لوی لاره د ترافیکو په مخ تړل شوې ده. د جبل سراج ولسوال سیف الله بایدار ازادي راډیو ته وویل چې د جنوبي سالنګ لوی لاره د نن سهار د څلورنیم بجو راهیسې د سیلابونو له کبله بنده ده. پاکستان یو هندي ډیپلوماټ ته اجازه ورکړي چې د هندستان د یو پوخانی سمندري صاحب منصب سره چې په پاکستان کې بندي دی وګوري. دا ریپورتونه لمخې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن هندي ډیپلوماټ ته اجازه ورکړه چې د ګلپوش جادف چې د جاسوسۍ په تور په پاکستان کې بندي دی او په اعدام محکوم شوی دی له هغه سره وګوري. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی څو دغل تل خپل روسی ساری سرګی لاوروف سره وګوري او په دوړخیزو او سیمایزو مسلو ورسره خبري وکړي. جواد ظریف نن مسکو ته رسیدو سره سم خبري اعلان وته ویل د روسی حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره په سخت وختونو کې درېدلې او دوی بل شک پرته له هغه دوستانو سره چې د په وینا په سخت شرایطو کې ورسره درېدلې ځانګړی چلند وکړي.
تاسی آزادی رادیو اوری د افغانستان د سور لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي دوی له طالبانو سره په پرنسپ کې وی هوکړې ته رسیدلی دي. خلیلزاد دا څرګندونې آزادی رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې کړې دي.
ما با طالبا در پرنسپ به یک موافقه رسیدیم. سوال کلانهای حکومت امریکا پیش رئیس جمهور روی از این موافقت نامه‌ای که در پرنسپ شده فیصله خواهند کرد.
په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو پایل او په اړه یې امنیتي اندېښنې. نور راپورونه او مهم موضوعات هم شته. ملتیا مو کړئ. قدر من اوریدونکو دا هم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان د سور لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد چې دا مهال په کابل کې دی آزادی رادیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې طالبانو سره په پرنسپ کې وی هوکړې ته رسیدلې دي. خلیلزاد اوس په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره په خبرو بوخت دی. نوریاس نوری د ښاغلي خلیلزاد د مرکې مهم ټکي په یو راپور کې راخیستي دي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره په اصولو کې یو موافقه شوې چې څلور مهم مسایل پکې شامل دي.
ما با طالبا در پرنسپ به یک موافقه رسیدیم سر چهار موضوع. موضوع تروریسم که چطور از افغانستان خطر به امریکا و همکارایش نباشه از مناطقی که زیر کنترل طالبان و همچنان وقتی که اگر به اساس گفتمان و مذاکره بین الافغانی جزء حکومت آینده میشن از سیاستهای تعقیب کنند که مثل که پیشتر گفتم خطر به امریکا و دوستای امریکا از اراضی کل افغانستان از طرف گروه های تروریست یا افراد تروریست صورت نگیرد. دوم مسئله کم شدن قوا و بالاخره برآمدن قوا مربوط به شرایط است. سوم مسئله شروع مذاکره بین الافغانی و چهارم آتش بس کلی و دائمی. در این مسائل موافقه در پرنسپ صورت گرفته. آل کلانهای حکومت امریکا پیش رئیس جمهور روی از این موافقت نامه که در پرنسپ شده فیصله خواهند کرد.
خاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د کېدونکو موافقه په اړه د څرګندونې نن له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. نوموړی چې د قطر په پلازمینه د وحکې د طالبانو له استازو سره د نهم پړاو خبرو له ترسره کېدو وروسته پرون کابل ته تللی له افغان مشرانو سره دغه موافقه د مسودې په اړه خبرې کوي او هڅه کوي چې د هغوی توافق ترلاسه کړي. خاغلی خلیلزاد په دې اړه چې تر اوسه له کوم افغان مشرانو سره کتلي او تر کله به دغو د سلام مشورو لړۍ بشپړېږي ازادي رادیو ته وویل.
بحثا با رئیس جمهور، با رئیس جایه، با مقامات امنیتی دوام دارم. مجالس بادی صحبت هم با اونا دارم، سوام با اونا مجلس دارم تا اونا را در جریان بگذارم و هنوز زود است که نتیجه نهایی را در قسمت خدمت شما عرض کنم.
له طالبانو سره د امریکا د خبرو په جریان کې د افغانستان څو سیمې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د پراخو بریدونو شاهدې وې. آیا دغو بریدونو له طالبانو سره پر خبرو سیوری غوړولی و او آیا دغو خبرو او یو توافق هدف دا نه دی چې طالبان شخړې کمې کړي؟ ښاغلی خلیلزاد وویل طالبان ادې ته هڅولي خو د ده په باور تر هغو چې نهایي توافق کېږي مقابل لوری هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسیتوب وښیي.
باید بگویم که ما هنوز به موافقه نرسیدیم با طالب درباره کمی جنگ و ختم جنگ، و امیدواری ما ایست که وقتی که موافقتنامه نهایی میشه این جنگ شدتش کم شود، نه زیاد، و بالاخره یک قدم مثبت به طرف آتش بند دائمی و همه شمول به دست بیاید. ما مخالف حمله ها در قندوز و در سرپل بودیم.
خغلی خلیل زاد د ازادي راډیو د دې پښتنې په جواب کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله ښودلې وه چې دغه موافقه تر سپتمبر مخکې وشي چې نن یې دوهمه ده، آیا اوس د دې امکان شته چې هغه د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوی د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي لاسلیک شي؟ وویل
ما امیدوار هستم که کار عملی شده بتانه، چون ما گفتیم که در پرنسیپ کار ما افته ما با اونا نهایی شده، اما تا نهایی آخری خو نمیشه تا رئیس جمهور موافقت کنه، و دومی که مذاکره هم شروع شده در این دمیزید بعد از اینکه موافقه ما اونا امضا شد.
وسلوال طالبان چې تر اوسه ځان د افغانستان اسلامي امارات هغه رژیم چې تر 2001 کال مخکې تر دې چې د امریکا په مشرۍ د جګړې په نتیجه کې واکمنۍ ته د پای ټکه کېښودل شي بولي. له امریکایي لوري سره په روانو خبرو کې ډیرو لورو دا پوښتنه راپورته کړې چې که امریکا له طالبانو سره یو توافق کوي، دا ډله د موافقې په لیکلي متن کې په کوم نوم یادوي، یا اوس په مسوده کې په کوم نوم یاده کړي؟ ښاغلي خلیل زاد له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دې ته اشاره وکړه او ویل چې طالبان غواړي چې نوم یې اسلامي امارات واخیستل شي.
طالبان میخواهم که نامشان که امارت اسلامی افغانستان میگن است او را ذکر کنن. اگر او را گفتم ذکر کنن، ما در پالیش میگیم که ما این گروپ را به حیث طالبان میشناسیم و به حیث یک دولت ای را به رسمیت نمیشناسیم، و در این همون روز یک اعلامی مشترک با افغانستان هم میشه که در او ما گفتیم که ما حکومت افغانستان را به حیث حکومت مشروع میشناسیم.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد دا خبره چې له طالبانو سره د یو توافق د لاسلیک کېدو په ورځ به د افغانستان له حکومت سره چې امریکا او نړیوالې په رسمیت پیژني هم یوه اعلامیه لاسلیک کوي. له دې مخکې د افغانستان حکومت هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړې وه.
و امری ودل چې د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي طالبان سره په پرنسيب کې وی هوکړې ته رسیدلې دي. دا خبرې خاغلی خلیلزاد شیبه مخکې ازادي رادیو سره په وی ځانګړی مرکه کې وکړې. خلیلزاد اوس په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د دغه تفاهم لیک د مسودې د متن په اړه خبرې کوي. شیبه مخکې په کابل کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم یوې خبری غونډې ته خبرې کړې دي. زموږ همکار محمد واصل وسال هم دا اوس را سره د کابل په سټډیو کې دی او په دې اړه جزئیات را کوي. وصال صاحب، خاغلی صدیقی د په دا غونډه کې څه وویل د سولې په اړه، په ځانګړي ډول د خاغلی خلیلزاد د لیدو کاتو په اړه له ولسمشر سره؟
ولسمشر د سولې د هوکړې د مسودې جزئیات له دوی سره شریک کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې حکومت به د دغه سند د متن له ارزولو وروسته په خپل دریز روښانه کړي. د هغې هوکړې جزئیات چې ټاکل شوی وروستی شي د افغانستان د حکومت او ولسمشر سره هغوی شریک کړل. افغان حکومت به په پوره غور او د هیواد ملي ګټو په چوکاټ کې د دغه سند جزئیات ارزوي او د هیواد د اکثریت وګړو د غوښتنو سره سم به په دې اړه بحث کوي. خاغلی صدیقی زیاته کړه چې افغان حکومت به د دغه سند له ارزولو وروسته له خاغلی خلیلزاد او د هغه له ټیم سره په دې اړه خپل نظریات شریک کړي. په همدې حال کې په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د سولې د مسودې یو کاپی خودلې ده. خغلی عمر لیلی د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت او د خغلی خلیلزاد د ټیم ترمنځ خبرې دوام کوي. بلخوا د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم از رادیو ته وویل چې خغلی خلیلزاد له غلمې وروسته له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي او ورسره د امریکایي پلاوی او طالب استازو د دوهې د خبرو اترو جزئیات شریک کړي دي. چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ نهم پړاو مذاکرات د اګست پر 1 پای ته ورسېدل. د دغو مذاکراتو تر پای ته رسېدو وروسته زلمی خلیلزاد ویل چې دواړه لوی یوې داسې هوکړې په درشل چې تاوتریخوالی کم او د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ښاغلي خلیلزاد ولې د سولې د هوکړې د مسودې متن افغان چارواکو ته نه دی سپارلی؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه انتظار خادمې لاملونو ته داسې اشاره کوي.
افغانستان ورکول کېږي د خپل ذات کې د هغه ډېر ژور چاودونه ښکارندوی کوي. خلیلزاد لا اوسه پورې هم په افغان طرف باندې بې باور دی، او خاص کر هغه پر ډاکټر زنی او ډاکټر بلا باندې. زه فکر کوم چې دا نه یوازې دا چې بې اعتمادي ته بلکې خلیلزاد لخوا
د ښاغلي خادم په خبره په کار و چې د یو مهم اړخ په توګه د سولې د هوکړې د مسودې متن له افغان حکومت سره شریک شوی وای. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د محرم د میاشتې پر رسیدو سره د کابل اوسیدونکو د ماتم د مراسم پر مهال پر امنیتي ستونزو اندېښنې ښیي. په خاطر دې په افغانستان کې د شیعو مذهبي مرکزونه د داعش یا اسلامي ډلې تر بریدونو لاندې راغلي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تکیه خانو او حسینیه مرکزونو د خوندیتوب لپاره امنیتي تدابیر نیولي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل خار په واټونو او شیعه میشتو سیمو کې د شیعو د دریم امام حسین د ماتم د مراسمو لپاره تیاریان نیول کیږي. په دغه ځایونو کې د سقاخانو پر دیوالونو او مرکزونو ته د ننوتو په دروازو کې د عاشورا تور رنګ بیرغونه زړول شوي دي. د نوحه خوانی غګونه لډیره حسین یخانو جمعتونو او سقاخانو اوریدل کیږي. سګنی دغه مراسم بیا هم د تیرو کلونو په سیر له امنیتي اندېښنو سره تر سره کیږي. سید عارف چې د کابل د لویدیځې سیمې په یوې سقاخانه کې کار کوي خپل اندېښنه داسې بیانوي.
موږ هڅه کوو په تکیه خانو او سقاخانو او جمعتونو کې د خپلو مراسمو امنیت ونیسو. په خپله چې د امنیت لپاره یو تر بله لاسونه ور نه کړو اعتبار نشته. تیاریانې مو نیولي، سقاخانې مو جوړه کړې چیرته چې خلک راځي اوبه او شربت ورکول کیږي. سبا له خیر سره چای او شیدو ورکول پیلېږي.
سید عارف وایي د افغانستان دښمنان هیڅکله نشي کولی چې په خلکو کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي. د ټینګار کوي چې حکومت دې د دوی امنیت تامین کړي. له بلې خوا دیارلس کلن اسدالله چې د کابل په دشت برچی کې خلکو ته د شربت او چای ورکولو لپاره ګمارل شوی وایي هر ورځ دغه تکیه خانې ته راځي، خو اندېښمن دی چې مبادا کومه ناوړه پېښه وشي. په تیرو کلونو کې پر بیلا بیلو تکیه خانو او د شیعو د راټولېدو پر ځایونو حملې شوي چې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او خلک یې اړ کړي چې په دغو سترو مذهبي مراسمو کې ګډون ونه کړي. د کابل د چنداول اوسیدونکې زهرا وایي د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي چې د عاشورا په مراسمو کې ګډون وکړي.
وضعیت انتحاری ویچ امنیتی به شدت خراب است. خو به مخاطر است که
د امنیتی ګواښونو او امنیتي ستونزو له امله نه غواړم چې د عاشورا په مراسمو کې ګډون وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ له یو شمېر شیعه عالمانو سره لیدلی او د عاشورا یا د محرم د لسمې د امنیت په اړه امنیتي ځواکونو ته سپارښتنې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عاشورا د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت د بیان د مرستیاله مروه امینی وایي
کورنۍ چارو وزارت پرته له دې هم یو ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه مقرر کړي دي تر څو د اهل تشیع د امنیت لپاره دوی کار وکړي. خو د محرم د دهې لپاره بیا په ځانګړې توګه موږ خپل هدایتونه ورکړي دي، او انشاءالله په دغو لسو ورځو کې به زموږ هېوادوال له هېڅ کومې امنیتي ستونزې سره نه مخامخ کیږي.
محرم د هجری قمری کال لومړی میاشت ده. د هجری قمری په یو شپیتم کال د همدغه میاشت په لسمه ورځ د اسلام د پیغمبر لمسی امام حسین د دل یارانو سره د عراق په کربلا دخته کې د یزید د لخکریانو لخوا ووژل شو. د نړۍ مسلمانان او په تیره شیعه هر کال د دغه میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې د کربلا پر پیښه ماتم ښیي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
کندز ولې د طالبانو یو له لویو اهدافو څخه دی؟ خاطر پردیس مو په دغه راپور کې له دې موضوع خبروي.
طالبانو په لومړي ځل د افغانستان یو مهم ښار کندز 15 کاله وړاندې 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې سقوط کړ او د 3 ورځو لپاره یې د دې ولایت چارې تر کنټرول لاندې ونیولې. په لومړي سقوط کې کندزیان ته زیات زیانی او مالي زیانونه واوښتل. په دویم سقوط کې چې 2016 کال د سپتمبر میاشت د کندز ولایت سوداګریز نوم ته هم ستر زیان واوښت. د دریم ځل لپاره د روانې اونۍ د شنبې په ورځ طالبان یو ځل بیا پر دې ولایت خپل یرغلیز بریدونه پیل کړ او ان د ښار 300 مترو پورې ځانونه ورسول. اوس پوښتنه دا ده چې ولې طالبان کندز له خپلو لویو اهداف څخه ګڼي. د دې ولایت پخوانی والی الحاج اسدالله عمرخیل آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې کندز ولایت د طالبانو لپاره ځکه مهم دی چې دغه ولایت منځنۍ آسیا هیوادونو سره ګډ سرحدي پوله لري.
2.2 کیلومتره سرحد ولایت کندز له تاجکستان او په اخره نقطه کې له ازبکستان سره لري. په دې کې استخباراتي کړۍ حتی تر دې حده پورې وو چې روسانو دوه ځلې په حساب وکولای شو چې له طالبانو سره د دشتیارچی په منطقه کې
خغلی عمرخیل وایي دی ولایت ته د مرکزی حکومت نه پاملرنه د امنیت په برخه کې هغه بل مورد دی چې دی ولایت کې یوې قوي جګړې ته زمینه برابره کړې. په دې برخه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین میرزا احمد یارمن آزادی رادیو ته وویل چې د سیمې هیوادونو پراخ استخباراتي شتون د کندز په سقوطونو کې رول لرلی شي.
له 5 کلونو راهیسې دغه وسلوالې ډلې په کندز ولایت کې زیات پټنځایونه جوړ کړل او په دې موده کې د خلکو پر اذهانو هم ډیر تاثیر پرېښود. په دومره وخت کې طالبانو او د عیسای جنرالانو په دغه ولایت کې زیات کار وکړ چې داسې جګړو ته زمینه برابره کړي چې بالاخره د دې نامنیو لړۍ تخار او بدخشان ولایتونو ته هم ورسېده.
ښاغلی یارمن بای د کندز جګړې د کابو کولو لپاره مدیریتي ضعف هم هغه ټکی دی چې باید پرې غور وشي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت مني چې د سیمه ییزو هیوادونو استخبارات او د کندز ولایت جغرافیایي موقعیت په دې ولایت کې د زیاتې جګړې مهم دلیلونه دي، خو د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت ویان مرستیال فواد امان د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل
کندز ولایت د جغرافیې موقعیت له اړخه ډېر زیانمن شوی او بله خبره دا چې د ټولو ولسوالیو لارې د کندز له ښار سره په مستقیمه توګه تړلې دي. هر څوک په اسانۍ سره کولی شي چې د ښار منځ ته ځان ورسوي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کندز امنیت ته قوي پروګرامونه لري او کندز به بیا سقوط ونه کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې برخه کې د طالبانو نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. د طالبانو له لورې په 13 کلونو کې یوازې کندز نه دی چې سقوط کیږي. له دې وړاندې تیر کال طالبانو هڅه وکړه چې د هیواد یو شمېر ولایتونو له سقوط سره مخامخ کړي، چې غزنی ولایت یې یوه بېلګه وه. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم د پکتیا په لور. یو شمېر مدني ټولنې وایي د ملي یووالي حکومت مشرانو پکتیا سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. په پکتیا کې د یادو مدني ټولنو مسؤلین او ځینې اوسیدونکي وایي که څه هم د ملي یووالي حکومت مشران د هیواد په کچه په اقتصادي او رغنیزو چارو کې بریالي وو، خو د لوی پکتیا له خلکو سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلي دي. احسان آریان له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د ملي یووالي د حکومت په 15 کلنه دوره کې د هیواد په کچه ځینې اقتصادي پروژې عملي شوې، خو ډېرې نیمګړتیاوې هم درلودې. دوی وایي د ملي یووالي د حکومت مشرانو د پکتیا له خلکو سره کړې ژمنې عملي نه کړې. د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هیواد په کچه ملي یووالي حکومت په اقتصادي او رغنیزه برخه کې یو اندازه بریاوې درلودې، ولې له بده مرغه په لویه پکتیا کې د دوی چارې په نشت حساب او د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو څخه د دې ولایتونو خلک ناراضه دي.
په پکتیا کې د ګام مدني بنسټ مشر افضل زیار بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې صنعتي پارک د لویو لارو د سرکونو اساسي رغول د جلغوزیو د پروسس مرکز جوړول د مچلغو بند او په لوړو بستونو د پکتیاوالو کادرونو د ګمارن ترڅنګ له دوی سره د کیدونکو ژمنو پلي کېدل یې هغه مواردی چې له راتلونکو ولسمشرې د پوره کېدو تمه لري او په همدې امید په راروانو ولسمشریزو ټاکنو کې هم برخه اخلي.
د زرمت گردیش سرک وو چې د پخول واده په بار بار باندې وشول تر نن پورې نه دی پخ شوی. د مچلغو بند، د سرکې خولې بندونه او داسې نور بندونه تر اوسه پورې چاري نه دي تر سره شوی. د هغه تر څنګ د پټان ګمرک ترانزټ کې د چا د پکتیاوالو یو لوی غوښتنه ده او پراتلونکي 15 کلن دور کې په پکتیاوال په لوی اکثر سره دا غواړي چې دغه لار ترانزټ شي.
خو د پکتیا ولایت مقام وایند عبدالحسرت بیا یادونه وکړه په ځواب کې وایي چې له پکتیا سره د ولس مشر غنی زیاتره ژمنې پلی شوې خو ځینې یې د یو شمېر وزارتونو د سلیقوي او سیاسي چلند له امله ځنډیدلې دي.
د پکتیا ولایت لومړی درجې ته ارتقا، روحاني بابا په نوم د نوې ولسوالۍ ایجاد، د ګردې څېړۍ ولسوالۍ رسمي کېدل، ګردیز ښار ته د برېښنا رسېدل او شهیدانو کورنیو ته د نمرو د ویش لړۍ پیلېدل، ملکی روغتون حوزوي روغتون ته ارتقا او یو شمېر نورې ژمنې دي چې عملي شوې دي. ځینې د ځینو وزارتونو د سلیقوي او سیاسي چلند له وجې نه ځنډیدلې چې په هغه کې د مچلغو مهمه پروژه ګڼلای شو.
د پکتیا اوسیدونکو په داسې حال کې د ملي یووالي حکومت مشران په خپلو کارونو کې ناکام بولي چې د دولت جوړونکي ټیم مشر محمد اشرف غنی پکتیا ته په خپل کمپاینی سفر کې د دې ولایت له اوسیدونکو بخښنه وغوښته چې وزارتونو ورسره د مور او میرې چلند کړی. خو ژمنه یې وکړه چې د بیا ځل بریالیتوب په صورت کې به په راتلونکي دوره کې لویې پکتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
او دا هم بهرنی موضوع دی. یونان حکومت له لاسبوس ټاپو څخه د هیواد نورو سیمو ته د غسلګونو کډوالو د لیږدولو چارې پیل کړې چې اوس هلته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي د دې کډوالو ډیره برخه افغانان دي. دا کډوال د هوا له تودوخې او په کمپونو کې له غیر معیاري صحي شرایطو څخه شکایت کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
یونانی چارواکو نن له لسبوس ټاپو څخه نورو سیمو ته د سلګونه کډوالو د استولو چاره پیل کړې. په لسبوس کې چې هوایي ډیره توده ده، د هغو کډوالو شمیر له هده اوښتی چې په غیر قانوني لارو لویدیځې اروپا ته ځي. په دې کډوالو کې زیات شمیر افغانان هم شامل دي. د یونان حکومت د شنبه په ورځ په خپله بیړنۍ غونډه کې له دې ټاپو څخه د یونان اصلي ځمکې ته د کډوالو د استولو پریکړه وکړه. او نن دوشنبه د لسبوس له موریا کم څخه 615 افغانان د ملګرو ملتونو تر څار لاندې د پولیسو په بسونو کې د یونان شمال ته ولېږدول شول. تمه ده چې 200 نور کډوال وروسته واستول شي. په دې پروګرام کې بې کسه صغیرانو او کمزورو کسانو ته لومړیتوب ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي چې لسبوس ته د اګست تر پایه شاوخوا 1000 کسان رسیدلي دي چې دا شمېره د دې سیمې تر ظرفیت څخه 4 ځلې زیاته ده. په سیمه کې د یونیچسیار مسول لیون تیولوګو فرانس پرست وویل د تیرې پنجشنبې ورځې په مازدیګر زیات شمیر کډوال چې ډیری افغانان وو لسبوس ټاپو ته ورسېدل.
13 boats arrived at the in a matter of half an hour. It is one of the most
ډیرلس کشته د نیم ساعت په ترڅ کې را ورسېدی. د 2015 کال وروسته په یو ځل د کډوالو در رسیدو تر ټولو لوړه شمیره ده. اوس مهال ډیری کډوال له افغانستان راځي. زویلای شم چې په دې کډوالو کې هم شایي 546 یا 546 افغانان وو چې زیات ماشومان، کورنۍ او ښځې هم پکې وو.
په موریا کمپ کې ډېر کډوال شکایت کوي چې روغتیایی اسانتیاوې له معیار سره سمې نه دي. دوی وایي چې د نویو کډوالو د استوګنې لپاره حتی خیمې نشته. افغان کډوال یویشت کلن محمد اکبری چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ لسبوس ټاپو ته رسېدلی فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دی غواړي چې ډېر ژر له دې جهنم څخه بل ځای ته واستول شي. د یونان حکومت له اروپای ټولنې سره موافقه کړې چې کډوال به د سیاسي پناه غوښتنې ته نه پرېږدي څو ترکیه ته د هغوی د ژر تر ژره ستنولو کار اسانه شي. یونان همداراز پرېکړه کړې چې د اروپایي ټولنې د سرحدي کنټرول د ادارې فرونټکس په مرسته په سرحد کې ګزمې هم زیاتې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، پښتو خبری مجله مو هم دومره و. سلطان سرور ته مې سپار.